ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2013 کال د جون د میاشتې 11 نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دي 9 نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وایم. یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې به په دې خبرونه کې تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول غوږ شئ چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي. د امریکا او شمالي کوریا مشران د سبانۍ ملاقات په غرض سنگاپور ته رسیدلی دي. د صدر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ په دې اهم ملاقات کې بعد شمالي کوریا په اټومي وسلو خبرې کیږي. او نن په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم په مشرۍ کې د فاټا په اړه غونډه کې وزیر اعظم ناصر الملک د خیبر پختونخوا چارواکو ته امر کړی د اعلی عدلیه او انتظامی چارو فاټا ته غزولو لپاره دی ګامونه تند کړی شي. د پاکستان پر راتلونکو عامو انتخاباتو کې د غیر قانوني ګرځول شوو ډلو پلویانو په ممکنه ګډون اندېښنې زیاتې شوې دي، خو د پاکستان د انتخابي کمیشن ویاند وای د توندلارو ډلو پلویانو ته به په ټاکنو کې د برخه اخیستلو اجازه نه ورکول کیږي. دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو لپاره راوړي دي، موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا د ټلویزیون دغه خبری خبرونه تاسو د ډیوا په ویب سایټ، د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې هم نیخ په نیغه لیدلی شئ. لاول به تاسو خبر کو د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د امریکا صدر ډونلډ ترامپ ترمنځ چې سبا له با په سنگاپور کې کم ملاقات کیږي، ټولې نړۍ سترګې دغه ملاقات ته دي چې د دې څه نتیجې راوځي. او میډیا هم وخت په وخت باندې، عالمي میډیا یادوم چې وخت په وخت باندې د دغه ملاقات لحظه په لحظه خبرونه به ورکوي. هلته کې په ګڼ شمېر کې میډیا رسیدلې هم ده او هلته نسه خبرونه راځي. موږ به هم تاسو داغې خبرو، خو لاول دینه ازان خبر کوي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د دغه ملاقات په باره کې ویل دي چې امریکا غواړي د کوریایي منطقه د اټمی وسلونه بالکل صفا کړی شي، او هغه دا هم ویل دي چې د دې لپاره به دوی پاخه ضمانتونه هم ترلاسه کول غواړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد عالمگیر ناورو.
د صدر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ ممکنه ملاقات نه پروس کیدونکې دی. امریکایي چارواکي تمه لري چې د ملاقات نه بعد د شمالي کوریا لانجمن اټومي پروګرام او میزایلي پروګرام دائمي حل راوځي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو نن مطبوعاتو ته ویلي شمالي کوریا سره د پخوا په شان کمزورې تړونونه نه کوي. د ګل پروس خبریالانو سره خپلو خبرو کې خارجه وزیر زیاته کړه شمالي کوریا سره د خبرو اترو پر شا زموږ اصلي هدف بدل شوی نه دی. امریکا بعد د کوریایي منطقې اټومي وسلو څخه مکمل باوري او نه واپس کیدونکې پاکې نه علاوه بل کومې نتیجې ته غاړه کېږ نه دی. د امریکا خارجه وزیر وایي تر څو چې شمالي کوریا د خپل اټومي وسلو باوري ختمون یقیني کړي نه وي، نو تر هغې به په دوی بندیزونه پر ځای وي، او که ډیپلوماسي زمونږ مخ په سم لوري نه کړي نو بیا دا ګامونه به مونږ نور هم سختوو. خارجه وزیر ویل د صدر ټرمپ او شمالي کوریا مشر د دې ملاقات نه خوشبینه دي چې ښه نتایج به ولري. مایک پمپیو مطبوعاتو ته دې ویلو نه ډډه وکړه چې ملاقات وړاندې مذاکراتو کې په کوم موضوعاتو بحثونه شوي. امریکا خارجه وزیر ویل دوی به د شمالي کوریا نه بدل قسم ضمانتونه اخلي، خو د خبریالانو د دې سوال ځواب ورکولو نه ډډه وکړه چې امریکا به سویلي کوریا کې خپل موجود عسکرو شمیره کې کمی اعلانوي او کنه. سر ټرمپ دا وخت په سنگاپور کې میلمه دی او نن یې د سویلي کوریا صدر مون جی ان سره ټلیفوني تماس هم نیولی. صدر مون جی ان وایي کو سبالا د صدر ټرمپ او د چیرمین کیم جونګ اون سرمشریزه ملاقات کامیاب شو، نو دا به د ګرد نړۍ لپاره یوه تحفه وي. د امریکا او شمالي کوریا استازي دا مهال هم سبا کې دونکو سرمشریزه غونډې وړاندې اختلافات لري کول لپاره مذاکرات باندې بوختي. د امریکا د وفد مشري خاغلی سنگ کیم کوي، ولې د شمالي کوریا وفد مشري د هغی نائب خارجه وزیر چو سون هوی کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ. د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د شمالی کوریا او د امریکا د حکومتي مشرانو ترمنځ به سبا لا په سنگاپور کې ملاقات کیږي، او دغه تاریخي ملاقات ته هر څوک منتظر دی چې د دې نتیجې به سره اوسي. موږ سره په دې وخت کې د ډیوا سړن کار پیر زبیر شاه صاحب نیخ په نیغه د ویډیو لینک ته لارې ملګری دی. هغوی نه به هم په دې موضوع باندې تپوس کول غواړو. په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر.
پیر صاحب، سبانی ملاقات نه تمی صدی دوانه مشران چې کلا یو ځای شي یو بل سره ویني، نو کوم موضوعاتو باندې به خبرې کوي؟
جی، اصلي چې کوم موضوع دی هغه د نارت کوریا دا اراده ظاهر کول او دا امریکې ته دا یقین دهانی کول چې موږ به خپل کوم جوهري پروګرام دی او میزایلي پروګرام دی دا به ختموي. خو ورسره چې دی کې یو هغوی بل شرط ایښی دی، هغه دا دی چې امریکا به هم په دې کوریا چې کوم پیننسولا ده په دې کې به خپل چې کوم د جنگي سامان دی یا د اسلحه ده یا د جازونه دي دا به یا کمی پکې راولي یا به ختموي. نو دا سنکاران دا وایي چې کېدی شي په دې خبره باندې دوی سره راضینامه نه وشي، خو بهرحال دا به دا خبرې وي چې کوم باندې به دوی کینی او یو بل ته به خپل دریځ وړاندې کوي. خو دا د دې نه مخکې هم کار شوی دی په ډېر خبرو، خو چې اخري کوم موږ حالات ولیدل او اخري ټایم کې چې کومې خبرې شوې وې چې کله صدر ټرمپ د ملاقات ملتوي کولو اعلان کړی وو، نو هغه کې ځنه داسې خبرې راغلې وې چې په هغه کې دواړو ملکونو اختلاف وو. نو کې دې شي چې دا اختلاف اسپیشلی په دې باندې چې امریکا دا ورسره ومني چې شمالي کوریا ته به هیڅ خطر نه وي امریکې طرف نه که فرض کا دوی خپل جوهري پروګرام ختم کړو.
پیر صاحب، شمالي کوریا ستاسو په نظر کې، ستاسو په خیال کې به آیا دغه خبرې اترې که یو نتیجې ترسي، نو اټومي وسله به د لاسه ورکولو ته تیاری یا خپل اټومي پروګرام به په مکمله توګه بندولو ته تیار شي؟
نن سبا چې موږ ګورو نو فشار ډېر زیات دی په یو څنګه وختي موږ په رپورټ کې واورېدل چې امریکا دا وایي که فرض کړه موږ دا ډیپلوماسي کارونه کوو نو دوی سره به نور هم طریقې وي او دا فشار به مزید هم په زیاته وي. او چې موږ شمالي کوریا ته وګورو نو د نن چې کوم کیم اونګ د جان اونګ د هغه یو چاینیز یو د چین په جاز کې راغی ایر چاینا کې چې کوم امریکای جوړ کړی دی، ولې چې کوم خپل د جازونه دی هغه ډېر زاړه دي، په کې دومره سفر قابل نه دي. نو دینه دا ښکاري چې شمالي کوریا په یو معاشي بحران کې دا یوازې شوی دا او خلک ډېر په بد حال دي، غربت دی هلته. او دین علاوه سفارتي لیول باندې او بندیزونه چې کوم امریکای په لګولې دي هغه ډېر زیات اثر پرې کړی دی. نو شمالي کوریا سره دا یو ښه موقعه ده چې خپل ملک د یوازیتوب نه وباسي او چې کوم اسلحه ده هغه پرېږدي. خو ما څنګه اول وویل چې د اصلي په پرېښودلو به دی داسې ګارنټیا نه غواړي اسپیشلي امریکې نه چې امریکې طرف نه به داسې به ده باندې جارحیت نه کیږي چې کله دا اصله پرېږدي. نو موږ به ګورو. خو خوشبیني ډېره ده، صدر ټرمپ هم وایي او اندازه دا ده چې څه ناڅه دوی به په یو شي په متفق شي.
کچرې امریکا د شمالي کوریا نه اټمي وسلو د پروګرام تړلو غوښتنه کوي، نو یقینا به شمالي کوریا هم په سنسه رعایت غواړي، سنسه مرستې به لټولو کوشش کوي. ستاسو په خیال کې که داسې حالات جوړیږي دواړه مشران په یوه لوزنامه باندې رسي، نو د دې امکانات شته دی که شمالي کوریا دا غوښتنه وکړي چې هغه امریکا د خپل فوجونه د دغه سیمې نه لري کې؟ نن د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو په دې باندې خصوصا څه جواب ونه ویل، خو تاسو په نظر کې آیا داسې کېدی شي؟
نو امانه د خیال چې امریکا به ورته وایي چې مونږ ټول الته چې کوم ځواکونه دي یا چې کوم الته جنگي جازونه دي هغه به لري کی، خو دا دې چې کېدی شي چې سناسه په هغه کې کمی راولي، او بیا کې دا هم کېدی شي چې شمالي کوریا ته دوی د حفاظت یو قسم داسې ګارنټي ورکي او یقین ورولي چې فرض کا په دبا په خلاف سجاریت کیږي یا نو څه کیږي نو امریکا به ورسره وي. خو دین علاوه چې کوم غټه غټه به یا خو به دا وي چې شمالي کوریان باندې کوم بندیزونه دي هغه به لری شي، د معیشت به ټیک شي، خلک به تجارت ورسره شروع کی او خلک به غربت نه واپس راووزي. نو دا ټول خبرې شمالي کوریا په حق کې دي، خو امانه د خیال چې امریکا به ډیر زیات دوی ته کنسیشنز ورکي، ولې چې امریکا ول ورته ویلي دي چې په کار د چې کوم دوی جوهري اصلاح ختموي هغه کیسه شرطونه په کار د شمالي کوریا نه کوي.
او یو اخیری پښتنه به هم تاسو نه دا کول غواړم، که چرته د دوانو ملکونو ترمنځ س رضامندي کیږي، راضینامه کیږي، لوسنامه کیږي، نو د امریکا د کانګرس طرف نه به د تاسو کیسه عکس العمل تاسو تخکاری د هر کیسه راضینامه منځوري خو کانګرس هم ورکوي دلته کې امریکا کې، او بیا د دغه کانګرس انتخابات ډیر زر کیدون کی دي، نو دې په اړه کې به تاسو وایي آیا په کانګرس کې به دغه شیز اومنل شي، دغه لوزنامه که چرته کیږي هغه به منځوري اومندي او کنه؟
نو ما په خیال خو به اومندي، په دې چې دا یو غټه مسله ده او دا د چکم امریکای هم دا د کامی سلامتی سره تړلې یو مسله ده، ولې چې موږ ګورو په جنوبی کوریا کې د امریکای ځواکونه دي، هلته جنگي جازونه دي، نو که فرض کا داسې معاهده وشي چې کوم اوسه پورې نه در شوې دا یو تاریخي معاهده وي چې ډېر وخت پس او په دې کوریا چې کوم ایریا ده په دې کې به جوهري چې کوم اصله دغه به ختمه کیږي او دنیا او دغه خلق به د یو جوهري جنگ نه خلاصې ورته ملاو شي. نو ما نه د خیال چې په کانګرس په دې سره اعتراض وي، خو بیا به هم موږ ګورو چې شرطونه څه دي او هغه شرطونه آیا د امریکای خلکو او امریکای کانګرس ته منظور دي کنه.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. دا وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده، او اوس به تاسو خبر کو د فاټا یا د پاکستان قبایلی سیمو د حالاتو په حقله. نن د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ کې غونډه شوې ده، او په دغه غونډه کې ناصر الملک ته د فاټا د اصلاحاتو خبر پښتونخوا کې د زمکېدو د عمل په حواله سره بریفینګ ورکړی شوې ده یا خبر کړی شوې ده، او په دغه موقع باندې نگران وزیر اعظم د خبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې زر تر زره دی فاټا سیمو ته چې کم عدالتي نظام دی او حکومتي چې کمی نوري چاري دی د دغه انتظام دی فاټا ته وغځول شي. نور تفصیل په د اسلام آباد نه په ریپورت کې ورو.
وزیر اعظم ناصر الملک ویلی چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو دغه پریکړه یو تاریخي ګام دی، او دا چې د سره به د فاټا ځای اولس په جون کې یو خمدلون راشي او پرمختیا به وویني. غونډه ته ویلی شوې چې په فاټا کې د ایجنسی ډیولپمنټ نومي فند خاتمه شوه، او دا چې د اعلی عدلی یا د سیمو ته د غزولو او د پولیس او د تفتیشي نظام د فعال کولو په اړه قانوني مسودو ته هم حتمی شکل ورکړی شوه. غونډه ته د فاټا او فاټا لپاره راتلونکي 500 کال پورې د مالی مراتو او د محصولاتو د بخانه د سکیمونو تفصيلات هم وړاندې کړي شوی. د پاکستان د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د مکمل ګډون نه وړاندې د موقتی دور انتظامی او قانوني انتظام باندې راپور تکیدونکو اندېښنو پترس کې نگران وزیر اعظم ناصر الملک اړوند حکومتي چارواکو ته د دغه اندېښنو زر تر زره لری کولو امر هم کړي. دا غونډه په یو داسې محل شوی چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو لپاره د پکارن مالی مرستو په نشوالي سوالونه راپورته کیږي او د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز وایي
لس بلین خو ریټن دي کنه زمونږ چې بجټ اسمبلی پاس کړی دی هغه کې لس بلین روپیا خو پرتی دي نو هغه سره د کار شروع کی کنه کمیټډ فنډ دي د راشي پلاننګ کمیشن به ریلیز کی خو اول دوه درې میاشتې لپاره خو ډېرې دي او چې زه لږه کومه راشي نو ان شاء الله نورې هم دغه شي
خجی دی نن بریفینګ کې وزیر اعظم دا ویلي دي چې را د 15 آئینی ترمیم لاندې چې د فاټا د مرجر لپاره کوم ضروري اقدامات دي هغه د واغستی شي زر تر زره او دغه ترانزیشنری پیریډ چې دی چې دا مکمل شي چې هلته کار شروع شي نو هغه کوم اقدامات دي چې را د 25 آئینی ترمیم لاندې اغستل پکار دي د پوره مرجر لپاره
هغه نه علاوه بل خو لیګل مین سټریمینګ دی کنه ولې چې اوس 25 ترمیم نه پس دا هم ختم شي اف سی آر هم ختم شي او د های کورټ سپریم کورټ جوړیشل راغې ولڅه کې لا جوړیشل انفراستراکچر نشتا عدالتونه مو جوړیږي هر ډیسټریکټ کې بیا جوډیشل ججان به مقرر کیږي پروسیکیوټنګ افسران انویسټیګیټنګ افسران او دې کې به ما په خیال دی لاهور پشاور های کورټ کار شروع کړی دی او ما په خیال د درې میاشتې کې به دا کار شروع بیا قانوني کار سم روان شي لیګل مین سټریمینګ بل کار چې دی هغه د ایڈمنسٹریټیو مین سټریمینګ کے پی گورنمنٹ بال تک اس نوم هغه پولیټیکل ایجن خو ډیسټریکټ لگا شي ډیپټی کمشنر شه او هر ایجنسی ضلع شو والته کې اوس پورا ایڈمنسٹریټیو انفراسټرکچر پکار دی چې تاسو نوم جوړ شي ډیسټریکټ شي ډیسټریکټ ہیڈ کوارټر هم جوړ شي او والته کې کوم سٹاف دی تعلیم د پاره صحت د پاره نور محکمو د پاره هغه بالکل خو لګي
دا وزیر اعظم په مشرۍ کې دغه غونډې د فاټا د اصلاحاتو د عمل په لار کې د پرتو خنډانو لرې کولو او د دغه عمل د باوري جوړولو لپاره د قانون د مرکزي نگران وزیر په مشرۍ کې د یو کمیټې جوړولو هم پریکړه شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره کیږي او په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو خبره خو کیږي خو صوبایي حکومتونه او څېړنکاران دا پختنه هم کوي چې په قبایلی سیمو کې چې کله ترقیاتي کارونه شروع شي نو دغه فنډونه به د کم ځای نه راځي اوس پورې خو وفاقي حکومت به 100 بلیونه روپۍ قبایلی سیمو دپاره چې کمې مختص وي هغه به ورکولې خو اوس به دغه فنډ کم زینه ورکولای کیږي آیا صوبائی حکومت به ورکی او که وفاقی حکومت به د دې ذمہواری تفصیلی رپورٹ پی د اسلام آباد ناورو
اخبار لیکي چې په ان ایف سی ایوارډ کې نه خو وفاقي حکومت او نه صوبې خپل برخو کې کمی باندې صلاح کاریدل نو ځکه وفاقي حکومت هر کال د 100 ارب روپو وعده کړی ده خو دا پیسې به د کوم ځای نه راځي اوس دا یو لوی سوال دی خو څېړنکار پروفیسر خادم حسین وایي چې دا پیسې به هم د ان ایف سی ایوارډ نه راځي او صوبو ته به دا بوج زغمل وي
دا فنډ خو به د کم تقسیم کیدونکي پنګه ده پورا ملک چې کوم ته ډیویزیبل پول وي دا ډیویزیبل پول ناراضي او هغه به ظاهر خبره دا ده چې په صوبو به دا ورچي یا په صوبو به دا ورچول غواړي چې په صوبو ورچول نه دي په کار چې وفاق سره دا اختیار شته چې د نېشنل فاینانس کمیشن تحت په دې عملو کې ځکه چې په دې فیصله کې ټولې صوبې شامل وي د ټول ملک مندګان شامل وو بل خبره دا ده چې کوم د کونسل آف کامن انټرست دی دی مشترک مفادات کونسل دی په هغه کې دی هغه د سمدستی روغتی شي او په هغه د سمدستی صوبی چې کوم هغه کې د صوبی ټول وزرای اعلی د هغه نو ممبران دی راکین دی هغه دی په دې فایل کې شي چې څومره زر تر زر کې دی شي د فند دی وفاق تا یا مرکز تور کې شي چې هغه د انضمام د فارغ خبر پښتو خوا ته اول شي
خو بل خوا پاټا لاس فور مشر اعجاز ممن وای چې پرمختیا کارونه د پاره د فاندینګ سترې کار په نظر ناراضي او ټول کارونه پیسو ته بند ښکاری
نو خبره دا ده چې کم اعلانات شوې دي مونږ دا خبره بار بار کوله چې دا ریفورمز دا اصلاحات دی لیکل د دوه نیم کال دی دا قصدن لیکل او کله چې د دې امپلیمنټیشن کیږي نو جمهوریت حکومتونه به نوي اسمبلیانی به ختمي وي پروینشل او مرکزی هم خبره به بیوروکراسي ترازی خبره به دفتر ترازی په هغه کې خبره ډیره سٹاپ ده.
بلخوا د فاټا یوت ارګنایزیشن صدر شوکت عزیز وایي چې وفاقي حکومت ویلي دي چې د لپاره به خصوصي پیکج ورکول کیږي، خو په دې تر اوسه پورې څه عمل درآمد نه لیدل کیږي.
زما په خیال اوسه پورې فیډرل ګورنمنت دا پیسې چې کوم دي دا متاس کړی نه دي، او دې ګورنمنت خو دا پیسې ورنکړلې. خو د فاټا مرجر وشو، د فاټا مرجر په ډاکومنټیشن باندې شوی دی، خو چې کوم امپلیمنټیشن دی یعنی الته چې کوم ډیولپمنت دی ضرورت دی، نو هغه باندې اوسه پورې هیڅ کار نه دی روان.
اخبار وایي کچره د وفاق لخوا په وخت ترقیاتی پیسې ملاو نشوي، نو ټول بوج به د خیبر پختونخوا په حکومت راځي، کوم چې په خپل د مالیاتي مسلو ښکار دی.
او وس چې په شمالي وزیرستان کې زمکني حالات څنګه دي؟ د زمکني ماينونو خبره وکړو. زمکني ماينونه په شمالي وزیرستان کې وس هم د خلکو ژوند ته یو ډیر لوی خطر دی. پرون هم په یو پیښه کې ساجد نومي ځوان هلک هم دغه شانتي د زمکني ماين په چاودنه کې سخت جوبل شوی دی. د ډیوه خبريال عدنان بیٹنی د موضوع ته کتنه کړې ده چې څنګه زمکني ماينونه د خلکو ژوندونو ته خطر جوړوي. دغه قبایلی سیمه کې د ریپورت ته غوښی.
جنوبی وزیرستان کې پازما کا شخ بارودی مینونو سیمایز خلک سخت پریشان کړي او د ژوند په اړوند د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړي دي. تیر ورځ هم د جنوبی وزیرستان په بدر سیمه کې د مین چودنې ایوه پیښه سیوه چې پکښې شپاړس خلن د اتم ټولګي زده کوونکي سجاد سخت پراژلې سوی. سجاد د ډیره اسماعیل خان په روغتون کې په داسې حال لیدل شوی چې په سترګو او مخې پټۍ لګېدلې وې او داسې ښکارېده چې کیڼ لاس یې هم الوتی دی. سجاد د مهال د موجوده کسانو څخه دوه ځله پوښتنه وکړه، ته قسم وکړه چې سترګې مې روکې دي؟
نه، ته په قرن لوړي سترګې مې صحیح دي.
اے والله چې جوړ نه دي صحیح دي، سترګې دې نه صحیح دي،
قسم وکړه.
دا نه قسم خدای وکړه.
سجاد د نور روغتیا لپاره تر ډیره اسماعیل خان روسته پېښور سیمه کې یو پوزي روغتون ته انتقال کړی سوی. د سجاد د نسا په پیښه د هغوی کورنۍ سخت درد ولې، او د هغه تر محمد سلیم په دې اړوند دی وته وایي.
پاس نمبر بندر ته دی و کول خوې پیسد ورته مات کو ماف کړای و دوا ورنا دي دوا سره په فاش بندې وي. خدا وا کې یاد اسو شو وای گایز واړی کی وړ کی چیرې دا غار خوستای وو مې نه رو خوستای وو. خدا د بزنه و خوستای دی چې زبه و چا و چیرې بار پاس پلوس شه د ما کا ور وکړلا. اچھا یو لوسی دا کین لوسی کاټتای دا بلې هزا اخمی دا سترګې هزا اخمی دي دوه ساره
د مین په دې تازه پیښه سیمایز خلکو سخت اندېښنې سرګند کړي، او په دغه حکومتي داوی سخت نیوکه کړي چې غنی مینونه صفا کړی شوې دي. په سیمه کې حکومتي چارواکي بارودي مین صفا کولو په بشپړ ډول دا ولري، او په وروستیو کې د سیمې یو پوځي افسر جی او سی نومان زکریا ویلی وو د مینونو صفایي پر مهال نږدې تر 50 تنه زیات امنیتي عسكر هم ژوبل شوي دي. د سیمې یو سماجی کارکون سیفی مسعود ویل کچا حکومتي چارواکي د مینونو د صفایي دا ولري، خو بیا هم په سیمه کې بارودي سرنګونو سخت پریشان کړي، او دوی ژوند ته ورپېښ تر ټولو لوی خطر دی. او وخت په وخت دغه رقم پېښې تر سره کېږي چې تر هدف ماشومان او زنانه وي. د سیفي په خبره د غیر یقیني صورتحال د عمله سیمایزو خلکو په زیات شمېر سره خپلې سیمې پرې یاشي هم دي.
ډېرې واقعي په دغه علاقه بدر شوې دي. تقریبا وته لاس داس واقعات وشول چې پاشې 15 کسان شهیدون شول، او کم از کم وته نه کسا چې هغه مزوري شول. او وز هم دا خطره چونکه په دغه علاقه کې موجوده ده. میج مختلف جرګې په ذریعه دغه خبر هکړل چې چونکه د میج وادي بدر چې کیما دوه بداش ډیر جوت ماینز دي، او هغه جواتی لہذا تو سغه تاروش هغه دا صفاشي، او هغه میش پر میټینګ شته دغه خبر اورته کړی دي.
وروستۍ کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ له نورو غوښتو څخه یوه غوښته دغه هم شامله ده چې وزیرستان او نورو سیمو کې دي چې څومره مینونه شخ کړی شوي دي هغه دې په بشپړ ډول پاک کړی شي. منظور پښتون او د هغه پلویانو په تېر شوي جنورۍ میاشته کې له ډېره اسماعیل خان څخه د اسلام آباد پر لور یو پیدل مارچ هم پیل کړی وو، او په لاسونو کې د مین چاودنو کې ټپي شوي کسانو عکسونه هم اخیستي وو چې وروسته بیا په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړه. منظور پښتون په دې تازه پیښه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي. سجاد مین چاودنې پیښه په تېر شوي یو اونۍ کې دریمه پیښه ده. لیکلي په تېر شوي دوو کلونو کې دا رقم یو نوي پیښې د جنوبي وزیرستان یوازې په مسعودو سیمو کې ترسره شوې دي. هغه لیکلي اسلام آباد پر لت یوه اونۍ وروسته سیمې ته ټیمونه راغلي، عکسونه یې اخیستي او بیرته ستانه شوي، او بیا وروسته خبرې غونډه وکړه چې د پرلت غوښتې پوره کړی شوې. چارواکو ویلي چې د ماینونو صفا کولو لپاره د حکومتي کارمندانو شمېره یو په دوه سوا کړي، خو بیا هم وخت په وخت دغه رقم پیښې ترسره کېږي. په دې اړوند د سیمې یو آزاد خبریال فاروق محسود وایي
ګارنټي دا په علاقہ کې خلک چې دي کنه زیاتره خلک اوس هم د ګرمیان شروع دي خو په ډی خان او پټانګ په نور سیمو کې پراته دي صرف د دښې دی یاره دا چې هلته څه بم بلاست نشي وشي ورته د دې د صفائی لپاره زه دا ویم چې که صحیح معنی باندې ګمونه پورته کړل شي نو زموږ د دمره ګرانه خبره نه ده خو اوس هم مطلب هغه کار شته کنه په زیاته په هغه رنګ نه کیږي لکه څنګه په کار ده اوس هم په جنوبي وزستان شته تاسو په ډیر د سیمو وګورو چې هغه باندې داسې یو دیوالې تارې را بدل کړي چې هغه وایي چې د علاقې ته مزه د علاقې کې خطر ده چې علاقې کې خطر ده نو په کار ده چې دغه ډیفیوز کړل شي د بمونه
د جنوبي وزیرستان انتظامیه هم د سجاد په دې ژوبلې دوه افغان سرګندونه کړي او ویلي د هغه سره به مالی مرستې کولای شي د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد تیرشی فبروري میاشت کې ډیوا سره په یو ځنګړی مرکه کې منلی وو زمر سره 25 کسان ریکارډ شوی او تر اتیا زیاتو دغه رقم پیښو مو اورېدلې دي هغه ویلی وو فاټا سیکریټریټ دغه پیښو په اړوند رپورټونه لیږلې چې دغه خلکو سره د مالی مرستې هم ورشي عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان
د دا وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده او د ډیوا دغه خبرونه تاسو د ډیوا په فیسبوک د ډیوا په ویب سایټ او د ډیوا په یوټیوب باندې هم لیدلی شئ په ریډیو باندې هم اوریدلی شئ هم د قبایلی سیمو با خبره کوو په جنوبی وزیرستان کې څو ورځې وړاندې چې په وانا کې کمی پیښې شوې وې کم د امن کمیټې یا د ښه طالبانو لخوا چې د پښتون تحفظ موومنټ په یوه ناسته باندې حمله وشوه او بیا نښتې وشوې او د هغې نه پس په علي وزیر باندې هم چې د پی ټی ایم یو غړی دی ډزې وشوې محسن داوړ په جنوبی وزیرستان باندې په تګ باندې په هغه باندې د دریو میاشتو پابندي ولګولی شوه او د دینه علاوه چې کله د پی ټی ایم غړو په ټول ملک کې ناستي شروع کړي احتجاجونه شروع کړل د دې پیښو پر ضد نو په اسلام آباد کې ډیر غړي گرفتار هم کړی شو چې وسه پورې پاډیاله جیل کې دي د خیبر پښتونخوا گورنر ظفر اقبال جګړه وایي د دې پیښو د پی ټی ایم سره د حکومتي چارواکو چې کمی جرګې دي په هغې هیڅ اثر نه پرېوځي خو پی ټی ایم غړي وایي چې د دغه شان پیښو په وجه باندې ناباوري پیدا شوې ده تفصیلي رپورټ په حمیدالله را لېږلی
گورنر اقبال زبر جګړه په خپل ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په وانا کې ورستنې پیښې د دوی په خیال به د پی ټی ایم سره د مذاکراتو ځنډولو سبب ونه ګرځي د وویل په قبایلي جرګه کې مشران هم د تمامو خبرو حل غواړي او د هغوی په ذریعه چې د پی ټی ایم کومې غوښتنې مخې ته راځي د هغې د پوره کولو کوشش به کیږي
داسې سیریس دغه تھریټ ماته نه ښکاري دا چې څه شوي دي دا هم انشاءالله د پاټا ټول مشران په دې زه بالکل ډېر مطمئن یم هغې نه ځکه چې هغې کې میجر کسان چې دي د فاټا چې کوم مشران دي هغه هغې کې دي او هغه وایي چې دا د مشري حق دی زموږ د فاټا موږ به دا انشور کوو چې هر څه د اخوا نه راځي او داسې موومنټ نو موږ په تھرو سر ډیمانډ
خو د پی ټی ایم او د جرګې په رستنۍ خبرو کې سپر مختک په دې ونه شو چې د پی ټی ایم د مشرانو لخوا د دوی د فعالینو د نیولو او د نیولو شوو کسانو د راپرېښودو ړمبنۍ غوښتنې مخې ته راغلي د جرګې او د پی ټی ایم مشران به د نهې په ورځ دوباره ویني د جرګې غړو د اتوار د غونډې وروسته د خبریالانو سره هم د خبرو کولو نه ډډه کړې ده د دې ترڅنګ گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د خیبر پښتونخوا سره د پخوانۍ قبایلي سیمې د شریکو شو علاقو دننه د مقامی حکومتونو او د صوبایي اسمبلۍ د سیټونو دپاره چې کوم وخت ټاکلی شوی انتخابات به هم په هغه وخت کېږي
د غباد لمنګا یو ټایم ټیبل ورکړې ده د اکتوبر نومبر 2018 کې به د لوکل باډیز وشي 19 کې موږ سجست کړی چې د صوبایي سیټونو چې د دابم د الیکشن وشي پرابلمز دي هغه د پټیانو خپل دغه یو گورنمنٹ ان پلیس یو تیس کسان پہ نور راشی نو گورنمنٹ بہ ڈسٹیبلائز کی گی نو آگے کہ آ سجیشن داو شو کنڈیشن بہ دو چھو ووٹ آف نو کانفیڈنس بہ آگئی ریسٹرکٹیڈ خو آگا ضروری نہ آگا یو دا سی شے دے چھ بیا کہ دیشی آگا ممبرز دے تا تیار نہیں آبا
دو ویل دا پختنخوا او قبائلی خوری دا شریک اولو سرا چکو میں انتظامی ستونز را ولاری گی دا آگے دا خل لاری ہم راویستلی شی حمیداللہ ویو وی ڈیو نیوز پہ خبر
شوې ده مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعات سوای او کوم خبرونه لزی ورکي مختار خلیل به تاسو خبرې
نن د هانګ کانګ په ساوت چاینا مارننګ پوسټ نومي اخبار کې د چین او د پاکستان ترمنځ
د اقتصادي راهداري د عظیم منسوبي د سیمې په اقتصادي سیاسي او د سلامتیه په حالاتو باندې د پریوتونکو اثراتو په حق لا د لندن پرایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ کې د بین الاقوامي دفاعي مطالعو د ډایریکټر ریفایلو پنتوسی یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته چې څنګه به هندوستان، چین او د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ایشیا کې عالمی خارجه پالیسۍ لا یو نوی شکل ورکړي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د چین په ووهان ښار کې د هندوستان د وزیر اعظم مودی او د چین د صدر شی جینپنګ ترمنځ د یو سودمن ملاقات نه پس دواړو مشرانو په واضح هټکو کې ویلي دي چې دوی د خپل د دې ملاقات په نتیجه کې د چین او هندوستان ترمنځ د روغې جوړې یو نوی باب پرانستل غواړي. مضمون لیکي چې د دواړو مشرانو د ملاقات په نتیجه کې چې د کومو عملی کامیابو ذکر شوی دی، دې ته باید چې د دواړو ملکونو ترمنځ د موجود تو ګواښ په تناظر کې د ډېرې لوی کامیابۍ په نظر وکتی شي. په ملاقات کې د افغانستان مسلې ته د خصوصي پام ګرځولو په حق له فیصله به شکه چې د دواړو مشرانو د دې رضامندۍ سرګندونه کوي چې خپل سوچونه به روغ او مثبت ساتي، خو د چین او هندوستان ترمنځ د کتو تریخوالی ختمیږي او دواړه ملکونه خپلو کې راجوختیږي، نو په دې به یقینا چې د اسلام آباد واکداران په فکر کې پریوزي، ځکه چې د هندوستان او د پاکستان خپلو کې تعلق د دواړو ملکونو د جوړېدو راسې خراب را روان دي. اخبار لیکي چې چین خخ کارا پاکستان سره ټینګ ولاړ دی او د اقتصادي راهداري عظیم منصوبه د دې تړون عکاسي کوي. د چین د مرکزی بینک د پیپلز بینک اف چاینا د خپلې کرنسۍ پاکستان ته د غزولو فیصله د چین د دې پوخ نیت څرګندونه کوي چې چین به پاکستان کې خپل سرمایه کاری جاری ساتي، ځکه چې چین پاکستان سره خپل اقتصادي همکاري نه یوازې د ملکی سلامتیا او سوکالۍ لپاره ضروري خیال کوي، ولې د گوادر بندر په ذریعه ډېر اهم مفادات هم حاصلول غواړي. خو کله کله چین د پاکستان او د چین د اقتصادي راهداري منسوبین لکشان مایوس کیږي، ځکه چې پاکستان کې د چین د کارکونکو د وجلو واقعاتو او د پاکستان نګیر چاپیر سیمو کې د یاغي او ترهګر ګوندونو موجودګۍ د دې منسوبې ډېر اهداف په خطر کې اچولي دي. همدغه وجه ده چې چین په ډېرو دفاعي معاملو کې هندوستان سره په همکارۍ کولو سلا شوی دی، او د دې مثال تیر کال چین کې د بریکس تنظیم د ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې د پاکستان دننه د ځینو ترهګر تنظیمونو په موجودګۍ د اعتراض کولو دی. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې په سیمه کې د چین د مقصدونو د حصول لپاره چین افغانستان کې محکمتیا او سوکالی غواړي، او دا چې وست ایشیا او پاکستان ته د مال لیږلو او دغو ملکونو نه د راغوښتو په لار کې څه قسم خنډان لیدل نه غواړي.
په پاکستان کې په 15 جولای باندې عام انتخابات کېدونکي دي، او نن د دغه انتخاباتو د پاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو اخیرنۍ ورځ وه. ریپورټونه په پاکستان کې دا هم دي چې جماعت الدعوه چې په چا باندې د ممبئی د ترهګرو حملو د پلان جوړولو تور دی، هغې په دغه انتخاباتو کې خپل 200 امیدواران ودرولي دي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې یو داسې امیدوار تا یا کینډیډیټ ته به هم د په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت نه ورکول کیږي چې د تندروا ډلو سره تعلقي. تفصیلی رپورت په د اسلام آباد نورو.
د ملګرو ملتونو امریکا او هند لخوا ترهګر ګرځول شوی جماعت الدعوه نومي تندروا ډلې سره تړاو لرونکي ملي مسلم لیگ د رجستریشن د کیس اوریدنه انتخابي کمیشن کې شوی. د کمیشن څلور کسیزه بنچ د کورنو چارو وزارت ته د ملي مسلم لیگ د ترهګرۍ سره تړاو په سر خپل حتمی رپورت د رواني اونۍ شروع په روز وړاندې کولو امر ورکړی دی. د پاکستان انتخابي کمیشن لا تر دې دمه ملي مسلم لیگ رجسټرډ کولو نه انکاري دی، خو د دې باوجود د یاد ګون سره تړاو لرونکو کاندیدانو وخت په وخت په هیواد کې شوي زمینی ټاکنو کې برخه اخیستلې ده. او ملکی او نړیوال مطبوعات د سرچینو د خلې وای چې په لوی شمیره کې د یاد ګوند سره کاندیدان انتخاباتو کې برخه غستو لپاره د مخکې نه بل یو رجسترډ جماعت الله اکبر تحریک نوم کاروي. هندي ټلویزیون چینل ان ڈی ٹی وی تر مخه د ملی مسلم لیگ ویان په دې اړه د ملی مسلم لیگ او د الله اکبر تحریک مشر احسان باری ترمنځ شوی تړاو پخلې کړی دی. دا په داسې مهال چې د پاکستان سیاسي ګوندونو غړو د انتخابي کمیشن مشر سره انتخاباتو کې د تندره وړلو د کاندیدانو مخه نیولو غوښتنه کړې ده. او ډیوه ریډیو سره خبرو کې د کمیشن ویان الطاف خان وایي چې غیر قانونه ګرځولې شوي تندره وړلو سره تړاو لرونکي کاندیدان به انتخاباتو کې برخه اخیستو ته نه پرېښودلې کېږي.
الیکشن کمیشن یو کانسټیټیوشنل اداره ده چې دا د قانون نفاذ کوي. اوس په قانون کې د دې لپاره الډي وضاحت شوی دی چې کم خلک به څنګه پارټۍ جوړوي. کچري یو سړی په لیګل ریکوایرمنټ باندې برابر دی نو زه نشم مصرف کولی چې زما قانون ول د ملک اجازت ورکړی زه نشم. او چې کم سړی په لیګل ریکوایرمنټ نه دی برابر زما ملک ول د اجازت نه دی ورکړی نو هغه به څنګه انلیست کیږي. تر څو پورې چې د کینډیډیټس د نومونو خبره شوه نو ځینې خلک داسې دي چې هغه په ان ای فور کې تاولی دی چې په ان ای فور کې ځینې خلکو د ملي مسلم لیگ نمونه استعمالول او چیف الیکشن کمشنر هغوی ته ډایرکټ دغه وکړو. ریټرنینګ افسر ته چې ټای وکړه چې ته دا خلک فورن بین کا دا خلک بند کا او دا وته وایي چې کدوی د خپل دغه نه ناراضي نو موږ د دې کینډیډیچر کینسل کو. نو لہذا د قانون نه هټ کر یو خبره به موږ کیږي دا خبره کم از کم.
نوموړي زیاته کړه چې نن د کمیشن د سکتر په مشرۍ کې شوې غونډه کې دغه انتخاباتو جاج اغیستو لپاره بهر ملکي مبصرینو ته د اجازت ورکولو پریکړه شوې ده. او غونډه د باندینو چارو وزارت او نور اړوند حکومتي ادارو ته هدایات جاری کړي چې د بهر ملکي مبصرینو د راتګ په اړه د پکار ټول ګامونه پورته کړي شي.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لږې څه مودې نه د خبرو اترو سلسله په حکومتي کچه باندې روانه ده او څېړنکاران دې ته په یو مثبت نظر باندې ګوري چې کېدای شي وایي د دې مثبتې نتیجې هم راوځي. دا هم د پاکستان او د افغانستان میډیا خبرونه ورکوي چې سبا لا د پاکستان د فوز مشر د یو پلاوي سره د افغانستان په سفر تللی شي خو وسه پورې لا د افغانستان او د پاکستان چارواکو څه تصدیق نه دی کړی. د ډیوا سړنکار بیروز خان سره هم په دغه موضوع باندې چې د پاکستان او افغانستان تعلقات نن سبا په کمزي ولاړ دي او کومې خبرې ترې او د حکومتي چارواکو تګ راتګ شروع شوی دی د دواړو ملکونو ترمنځ نو دا څه پیغام ورکوي څه نتیجې راوستې شي مجاهد جواد خبرې کړې دي تاسو وړاندې کوو.
تر خبرو د هدا پورې حالات داسې دي چې گندی پخ کې دو دی خو د ولسمشر اشرف غنی په چین کې چې کوم واینا دا غډیره مهمه ده او هغه ویل چې مونږ لیکل خو کړو په کاغذ باندې خو مونږ یعنی لوزنامې موکړي او مونږ جمنې موکړي خو خبره ده چې دغه عملی کول دي دغه زمکنی حقیقت جوړول دي د دې معنی دار چې تر اوسه پورې زمکنی حقیقت لا نه دی جوړ کړل شوی. د بل خو پاکستان هم وخت په وخت دا وایي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې امن راشي ځکه د پاکستان امن د افغانستان سره تړلې ده. دغه یو خبره ده چې دا د مدو راشي د پاکستان دریزم ده او د پاکستان یو تاثرم ده نړۍ ته چې پاکستان غواړي خو په عمل کې چې بیا وته کتلې شي نو عمل کې بیا پاکستان ځکه دغه نه ده چې د طالبانو ډلې په پاکستان کې دي د طالبانو ډلو د مشرانو کورنۍ په پاکستان کې دي په پاکستان باندې دا تور ده چې دا څومره د پولې نه اخوا د لاسوهنه ده یعنی په دې کې که پاکستان غوښتي دا به کړی وي دا به ودرولی وي د دې د مرستې د دوی دا چې کوم نظم دی نو دا ټول سیزونو بیا چې په دغه ترس کې ورته کتل شي د امریکا غوښتنه هم تې ده د افغانستان غوښتنه هم تې ده د ناټو غوښتنه هم تې ده چې د طالبانو شورا او د حقانی چې کومه ډله ده د دوی خلاف کوټلي ګامونه تر اوسه پاکستان ویلي چې مونږ اخیستي دي خو تر اوسه پورې دغه جنگ ودرېدلې نه دی. د حقانی ډله چې کومه ده هغه وسم په هغه توان باندې کولی شي په افغانستان کې عملیاتو کې کوم چې تیر پخوا کې هغې لره یا دې معنی دا ده چې د دوی په د دوی ملاتړ دی، کلک ملاتړ دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. په نړۍ کې دا هر یو انسان سره جدا جدا قصې تړلې دي او د چا قصې ډېرې خوندورې، نو د ځینې خلکو قصې ډېرې فلمي هم ښکاري او ښکاري چې لکه دا چرته په حقیقت کې نشي کېدی، خو هغه حقیقت دی. لکه د سراج خان قصه چې په وړوکوالي کې کراچۍ ته تلو خو په غلطۍ سره د امرتسر ټرین ته وختو او هندوستان ته ورسېدلو. ټول عمر په هندوستان کې تیر کو، واده هم وکړو، بچی هم دی، خو وس هندوستان حکومت واپس پاکستان ته رالیږلې. په دې فکر کې پروت دی چې نه د هغې وطن شو او نه دلته کیسه شناختی کاغذونه برابرېږي. احسان محمد خان د سراج خان قصه وړاندې کوي.
دغه د مانسیری شارکول کلی دی چرته نه چې سراج خان د لسو کالو په عمر کې د خپل کوره بې درکه شوی او د کراچۍ د ریل ګاډي په ځای د امرتسر په ریل ګاډي کې هند ته ورسېدو. سراج خان چې 15 کلونه وروسته د ممبئی اعلی عدالت په امر د هند څخه جلاوطن شوی او بیرته خپل کلی ته را رسېدلی. خو سراج خان اوس هغه لس کلن ماشوم نه دی پاتې، بلکې د دریو ماشومانو پلار او د یوې میرمن میړه هم دی چې هغه ترې بیرته په ممبئی کې پاتې شو. د سراج خان د ژوند دغه کیسه چې ډیره عجیبه ده، ډیره ځانګړې ده. دغه کیسه به راته خپل سراج خان وای چې په تیر شوي دغه 15 کلونو کې په هند کې په ستیر شو او بیا چې دا وخت پاکستان ته راغلی دی، د هند حکومت را لېږلې دی، دلته په ستیریږي. په دغه کلبا د سراج خان نه نورې پوښتنې کوو. سراج خان چې د هند سرکار سلور میاشتې وړاندې د خپل هیواد په دې تور شړلې دی چې د پاکستان وګړې وو او په غیر قانوني توګه ممبئی کې میشته وو، خو دلته هم د پاکستان سرکار لا تر دې دمه سراج خان ته د وګړي توپ سند ورکولو ته تیار نه دی او سراج خان وای د ډیر ګران صورتحال سره مخ دی.
دو ملکو سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. انڈیا میری بیوی بچوں کا سپورٹ نہیں کر رہا ہے کہ وہ انڈین نیشنل ہے.
د دغه دواړو هیوادونو څخه څوک د پښتنې کولو نشته. زما ماشومان چې د هند وګړي دي خو هند یې مرسته نه کوي او زه پاکستانی یم خو پاکستان را سره څه مرسته نه کوي. پاکستان راته وګړي توپ یا پیژنګلو کارت نه راکوي. زه حیران یم چې دا سلوک یې را سره کوو، نو بیا ولې د هند څخه بیرته د داخلي اجازه راکوله؟
پاکستانی نیشنل بول کې مجھے پاکستان کے اندر انٹر کیسے کیا ہے؟
د سراج خان پلار چې درې کاله وړاندې مړ شوی، خو مور دوه رونه او دوه خویندو سره 15 کاله وروسته یو ځای شو. مور وای د سراج خان په لیدو یې سترګې یخې شوې، خو تر کومې د سراج خان ماشومان په خپل انګړن کې په لوبو ونه ویني تر هغې خوشحالي نیمګړې ده.
هغه وخت ډیر سخت و، شل کاله ما وجړل 15 کاله. دا به مې الله ته سوال کوم چې موز به مې وکړو چې خدای زما سراج ما ته راولي، ولی اوس تا سوال کوم چې خدای د دې بچی دې ته راولي چې زموږ ټول زموږ خوشحالي یو شي. ماخام دا روزہ نہ ماتی چې ماخام دا ناس تی جو ور سر خبر یو کی بلار تا روزہ ما تکړه دا کې نه مګ به نه ما تکړه ست دی خپل دغه دی خپل فګل اس چل راز افسوس ډیر غټه خبره ای به ډیر خپه و د دې بچو پس د دې بچی راغله پس ته زه بیا خوش اله شم.
سراج خان 1999 کې د ناپوهای لکبله هند ته رسیدلې وو. درې کلونه د ماشومانو په بندیخانه کې او اته کلونه د هند ممبئی ښار د سړکونو په غاړه بې اسري تیر کړی وو. وروسته یې روزګار وموندلو او واده وکړو چې دا وخت 12 کلنه لور زارا او اته کلن غبرګونی زامن اجاز عنایت او میرمن ساجده ترینا په هند ممبئی کې پاتې شوی.
دراصل کہ زندگی کی کہانی میری ویسی ہے، بس لوگ بدل گئے ہیں. پہلے میرے ابو میرے بھائی بہن میرے لیے روتے تھے.
زما د ژوند کیسه هم هغه شان روانه ده. وړاندې زما مور پلار او ورونو خویندو زما د پاره جړاګانې کولې، نو نن زه د خپل ماشومانو او میرمن د پاره جړېږم. کیسه هغه خو خلک بدل را بدل شو،
کہانی وہی ہے، بس انسان بدل گیا ہے،
مجھے یہ بھی پتہ نہیں.
سراج خان وائی جوان دی دا یو مہذبہ او ذمہ وار انسان پتوگا تیر کڑے خو بے وسا دے او غواڑی ور تپے جنگلو ور کڑے شی. احسان محمد خان، وی او اے، ڈیوا، شارکول، مانسہرا.
مان سره د سراج خان کیسه خو تاسو واوریدله. خو نن سبا د روجې میاش ختمې دو او د اختر د ورځې په انتظار باندې هم خلک ناست دي او جامع اخلي، پیزارونه اخلي، خوراکونه د اختر د پاره وسنه ترتیبوي چې څه سبب خي او کوم کوم زیونه تبا چکر د پاره زی. که د روجې میاش شروع کېدو سره سم خلک د ګراني سره ګراني په وجه باندې پریشان وو چې هر یو شیز ګران شوی دی، نو د اختر د ورځې راتلو په سره هم خلق هم دغه پریشانی وړی دی چې سیزونو نرخونه ډیر زیات اسمان ته ختلی دي. خو د دې باوجود سوداګانی په بازارونو کې روان دي او بازارونه د خلکو نه ډک دي. د ډیوه خبریال ریاض حسین مونږه بوزي د مردانیو بازار ته په دې ریپورت کې.
د ګرمۍ په دې سخت روجه کې که د ورځې اکثره خلک خپلو کورونو ته محدود شي، هلته د روژه ماتي وروسته زیات خلک د ګرمو او یخو خوراکونو نه هم خوندونه اخلي. په مردان ضلع کې هم زیات نوی نسل د روژه ماتي وروسته بهر روزي او تر پشمني پورې نه یوازې په مختلفو کولبو کې په بازارونو کې د ناستې نه خوندونه اخلي، بلکې په هوټلونو کې تیکې، کباب، پراټې او د برګرونه مزې اوچتوي. د دې ترڅنګ په دې سخت ګرمۍ کې د مردان ضلع د مشهورې فالودې نه هم خوندونه اخلي. د ګجرو راغلی دا ځوان محمد عباس وایي په دې سخت ګرمۍ کې دغه یخ خوراکونه هغوی ته آرام ورکوي.
بالکل دی کې پیم دي د پیونه جوړ دی او خسیز دی، بالکل جوشو داشو، نو روټۍ خو پکې نه خوړلې کېږي، بس دا شی نه دي، دا کمی پوره کوي چې کوم د روژې د وجه څه کمی راځي، وجود کې څه کمزورتیا راځي او نورم زبردست.
د صبح د نور خارونو پشان په مردان ضلع کې هم خلکو پرش کې اضافه شوې ده او زیاتره نوي کول په هوټلونو او بازارونو کې راوتل دي. او ځوانان هڅه کوي چې زیات وخت په هوټلونو کې د ټیکو او کبابو په خوراک کې تیر کړي. د هوټل مالک عرفان الله وایي د روژه ماتي وروسته نوجوان نسل په دې هوټلونو کې زیات لیدل کیږي.
نوجوان نسل ډېر زیات هوټل ته راځي، ځکه چې د نوجوان نسل یو خو شغل ډېر کیږي، چیرې مونږ هوټلینګ وکړو، مشران خلق چې کم دینه په دې وخت کې په بازار کې تاسو کوم ورنه په بازار کې د مشرانو آمدرب ډیر کم دی په دې وخت کې، او نوجوان نسل بیا ټین ایجر چې کم دی کنه دا ډیر زیات کافی تعداد کې بازار ته روزي، یوازې په هوټل نه چې څونه د خوراک سیزونه دی په ټولو کې د ټین ایجر ریشو ډیر زیات ده. د خوراک په حساب سره مردان ماشاءالله ډیر زیات مخکې تللی دی. زه به دا ویم چې کو یو سړی لاهور تتلی دی هغه د مردان روټیم خوړلې ده، کنه د مردان روټه هغه ته خخ کاره شوې ده.
یو الخته ک مقامی اوسیدونکي د ګرمو خوراکونو نه خوندونه اخلي، خو بل خوا د پالودي آیس کریمونو او یخو شربتونو په مرکزونو باندې هم د خلکو رش زیات شوی دی، او مقامی اوسیدونکي هڅه کوي چې د دې په ذریعہ د ګرمۍ زور را کم کړي. زیاتره ماشومان، زنانه او مور او پلار سره د خپلو ماشومانو د پالودي نه خوندونه اخلي. عبدالله چې د مدیر هڅې د پالودي د کاروبار سره تړلی دی وایي پروژه کې د خلکو پر تک زیاتوالی راغلی دی.
مونږ کار د ماښام مونږ نه پس سٹارټ کیږي تر د دوه بجو پورې، یا او دې کې مونږ پی اچو، کوا اچو، لږ ځای کې را پالې اچیا اچو، چینی اچو، بس نور سم نه جی، او د خپل میخو پی دا جی، او دا کار خورې ګذر رواني، خو دې روزه کې اسلامي میاشته، نو بس دې کې کار لږ ډیر زیات تیز شي.
د مرکزی ښار پیښور نه وروسته د صوبې دوه لوی ښار مردان هم د خوږو او ترسکون خوراکونو په حواله یو نوم لري، او د صوبې د لرې پرتو علاقو نه د خوراک شوق لرونکي د مشهورو خوراکونو د فارا راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د ډیوا خپرونې د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په ویب سایټ او د ډیوا په یوټیوب باندې هم لیدلی شئ، په ریډیو باندې اوریدلی شئ. نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه دغه خپرونه تاسو ته وړاندې کوو. د مردان د یو بازار حال خو تاسو ولیدلو چې د روژه ماتې نه پس خلک که د خوراکونو دپاره راوتي دي، سوداګانې هم کوي، خو سوات هم چانه کم نه دی. هلته کې هم خلک د روژه ماتې نه پس ولې چې په ورځ کې ګرمي بازارونو ته راوځي، خوراکونو سره سره سوداګانې هم کوي، خو ورسره خلک په سوات کې هم دغه ګیلې کوي چې د سوداګانو نرخونه زیات شوي دي، او خصوصا د اختر په موقع باندې چې کله جامو ګنډلو خبره راشي، نو بیا د درزیانو ریټونه او نخرې اسمان سره خبرې کوي. فیاض ظفر به په دې باندې تاسو په دې رپورټ کې خبرې.
ویل کیږي چې د درزیانو د پاره د روژې میاشت د اختر وي، ولې چې د روژې میاشت کې درزیان ګڼ شمېر جامې جوړوي او ډېرې پیسې ګټي. خو د تیرو څو کالو نه په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د زیات نشوالي له کبله درزیان خفه دي، او وایي چې د هغوی معاش د بجلی د نشوالي له کبله خراب شوی دی او ګاګ ترې هم خفه دی. یو درزی رحمت الله ډیوته وایي،
زموږ د ټیلرانو غټ مسایل چې دي، ادا دي چې هم د حکومت پاکستان بل داخله هو جنریټر له تیل لاوړي، نو موږ په وخت باندې غټ خبر ده چې موږ په وخت باندې خپل کسٹمر له کار نشو تیارولی.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی د زیات نشوالي له کبله د عام خلکو نه زیات درزیان پریشانه ښکاري. یو درزی ثناءالله ډیوته وویل چې د لوډ شیډنګ له کبله د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
موږ ته ډیر زیات د بجلی د طرفه ډیر زیات مشکلات دي، ولې چې موږ دلته کمی کپڑے چې خلکو لپاره جنریټر ګنډو، موږ چاته وایو 200 روپۍ راکړئ، چاته وایو 800 روپۍ راکړئ. دا غي وجوهات دي چې موږ پېټرول ګیس دا موږ خرچه کوو.
دا ټیلرز اسوسییشن ځای صدر عثمان علي وایي چې مخکې به د ښه روزګار لپاره خلکو درزی توپ زده کوو، او اوس د لوډ شیډنګ لګوله کاریګر درزی توپ پریدي او نورو کارونو ته لاس اچي.
دا د بجلی طرفه ډېر غټ تکلیف ته زمونږ کاریګر مزدوري نه کیږي. موږ ته کسٹمر چې کمی کپڑے راوړي هغه موږ په ټیم تیارولی نه شو، زمنګ د کاریګرو مزدوري نه پوره کیږي، څوک سم مختلف کارونه ته وتل.
درزیان وای چې د عامه جوړې د ګنڈلو بیا 650، د زرته رودین کې جوړې بیا 0 روپۍ، د ماشومانو سوټ په 1500 او د زنانو جوړه بیا 650 روپۍ جوړوله. خو د بجلی د نشوال لکبله دغه جوړه وسکا غوي په ډبل بیا هم جوړی، نو واره ورته نه کوي. دوی وایي چې یو ساعت بجلی او یو ساعت دی وي چې لکبلې هغو بیا په جنریټر په پیټرولو جامې جوړی چې لکبلې هغو د زیان سره مخ دي. یو ګاک ارشدالی ډیوته وایي چې په بوزه کې جامې جوړولو دپاره درزی له ورکړی دي، او اختر نږدې شو او داغه جامې لا ګنډلې شوې نه دي.
ما د کتیړې ته نیو روټ کپڑے مې راوړی دي، او تقریبا په بوزه کې ما راوړی، او زه په داسې پسې تقریبا صدرې سلور پیرې رالمه. هوټلر وای نن نشه او سبا راشه، نن نشه او سبا راشه، تر اوسه پورې هغه جوړ نه شو.
د بجلی د نشوالي له کبله د کپړو خرڅولو دکانداران وای چې د اغو نه د کپړو په اغستو کې کمی راغلی دی، ولی چې درزیان ورله په وخت جامې نشي تیارولی، او د درزیتوب سره تړلی ټول کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خپرونه ده. په امریکا کې په ملیونونو مسلمانان اوسیږي، او ورسره د نورو مذهبي ټولنو خلک هم اوسیږي، خو د اقلیت په توګه باندې د اوسیدونکو خلکو ځینې مسلې هم یو په دې کې ډېری مسلې د کرکې په بنیاد باندې چې کم جرمونه دي هغه دي. د دې نه علاوه په نوکریانو کې هم فرق د مذهبي عقیدې او د رنګ او د نسل په وجه باندې کېدای شي. په امریکا کې اوسیدونکو مسلمانان ځوانان نن سبا د کمو مسلو سره مخ دي، او د دغه مسلو حل څنګه راوتلی شي، په دې موضوع باندې په امریکا کې کارکونکو یو تنظیم مسلم کمیونټي نتورک ایگزیکټیو ډایریکټر کریستینا ټسکا سره مونږه خبرې ترې کړې وې. هغوی سوای او هغوی څنګه مسلمان ځوانان د دغه قسمه حالاتو سره مقابله لپاره تیاری، دغه په دغه موضوع باندې تفصیلی مرکه اورو.
السلام علیکم.
خبری بنن مونږه کو د کریستینا ټسکا سره چې د امریکا په نیویارک ښار کې د مسلم کمیونټی نتورک اگزیکټیو ډایرکټر ده او د هغوی سره بنن مونږه خبری کو په دې موضوع باندې چې په امریکا کې اوسیدونکي مسلمانانې ښځې څه مسلې لري. ویلکم کریستینا ټو آر شو.
Good morning. Thank you so much for having me.
Mm-hmm. Christina, my first question from you would be, what do you think are the problems? په امریکا کې اوسیدونکي د مسلمانانو خزو عمومي مسلې تاسو ته سخکاري. دلته اوسیدونکي د مسلمانانو خزو مسلې هغه دي چې څه په امریکا کې اوسیدونکي د نورو اخلاقیاتو لکه په روزګارونو کې فرق کول، د هغوی د کلتوري جامو په وجه د نفرت یا کرکې پیخې، په سکولونو کې په ماشومانو پسې خنداګانې او ځورونې. خو زه په دې ډېر ډاډ موندم چې د دې موجوده حالاتو باوجود مسلمانې ښځې دلته په سیاسي بیدارۍ، د خپلې ټولنې د ښېګڼې لپاره کار کولو او ټولنه منظمه ساتلو په لړ کې ډېر فعاله کردار لوبوي. که د میډیا ریپورټونو ته وګورو نو داسې ښکاري چې لکه د هغه مسلمانانو ښځو پر ضد د کرکې نه ډک جرمونه زیات شوي دي چې سر پټۍ یا اسکارف تړي. د دې جرمونو څه شمېره شته او دا څنګه ریپورټ کېدای شي؟
Women who are visibly Muslim or who are confused to be Muslim experience more aggression and harassment.
چې کومې ښځې د خپلو جامو په وجه اخکاره مسلمانې معلومیږي یا مسلمانانو په شان لګي نو هغوی زیاتې هیرول کیږي او یا بدو پیښو سره مخ کیږي. خو ډیره ګرانه ده چې د دغه پیښو صحیح شمیره معلومه کړای شي چې حجاب لرونکي ښځې د حجاب نه لرونکي ښځو په مقابله کې زیاتې تنګول کیږي. او د دې یوه وجه دا هم ده چې عموما خلک دغه قسمه پیښو پر ضد د ریپورټ نه یریږي. خو په کار دی چې که چیرې څوک د څه قسمه حملې ښکار شي نو فوري دې پولیس ته ریپورټ ورکړي او بیا دې د مسلمانانو لپاره کارکوونکي د ټولنې یوه تنظیم سره اړیکه ونیسي، لکه څنګه چې کونسل آف امریکن اسلامیک ریلیشنز.
Your organization Muslim Community Network is also providing
تاسو تنظیم Muslim Community Network مسلمانو اخزو ته د خپل ځان د تحفظ تربیت هم ورکي. د هغه پروګرامونو په اړه کې راته معلومات راکړي.
Sure. So my organization runs a very unique program that we call self defense and empowerment workshop.
زما تنظیم د خپل ځان د تحفظ یا سلف ډیفنس په حقله یو ځانګړې پروګرام لري. دې ته موږ سلف ډیفنس اینڈ امپاورمنت ورکشاپ وایو، چې هغوی د ټولنې نه ځان بېل ښکارېدو د ویرې نه راووزي. او د هغې نه وروسته موږ دوی ته د یوې هفتې لپاره د سلف ډیفنس طریقو باندې تربیت ورکوو چې څنګه به دوی ځان د یریدو او حملو په صورت کې بچ ساتي. او موږ ولیدل چې کومې ښځې دې پروګرام ته راځي هغوی دا ډیر خوښوي چې نه یوازې ورته په ټولنه کې د نورو ښځو سره یو ځای کېدو موقع ورکول کیږي، بلکې دوی د خپل ځان د تحفظ طریقې هم زده کړي.
Let's talk about a little bit diversity education.
نن سبا د جدا جدا قومونو د یو بل سره یو ځای په تعلیم ډیری خبرې کیږي. ستاسو په خیال کې diversity education د مذهب یا د نسل په بنیاد د جرمونو مسله ختمولی شي؟
Absolutely. You know, it's very easy to hate and fear what you don't know.
یقینا ډیره اسانه ده چې تاسو د هغه ته نوېریږئ یا ترې نفرت وکړئ چې تاسو یې نه پیژنئ. زما تنظیم د ډایورسټي او تعلیم په حق لایو پروګرام لري چې په کوم کې د های سکول استادانو او طالب علمانو ته موقع ورکول کیږي چې هغوی نیخ په نیغه د امریکایي مسلمانانو سره خبرې وکړي او د هغوی د پیژندلو کوشش وکړي چې امریکایي مسلمانان څوک دي. او دغه شان غلط فکرونه ختمیږي، حقیقت معلومیږي او د سره په امریکا کې مسلمانانو تاریخ په حق له پوهاوی خوريږي او دا هم چې د امریکا په تاریخ کې د هغوی څه رول پاتې شوی دی. او د خصمه کوششونو سره چې خلک د خپل گاونډیانو او ټولنه کې اوسیدونکي د بیلابیلو قومونو خلکونه خبر شي نو موږ په حقیقت کې د نفرت په بنیاد د جرمونو او د یری مخ نیسو.
Muslim women living in the
تاسو د سیاست په میدان کې امریکایي مسلمانې ښځې چیرته ګوري؟
You know, it's a very exciting time. I think that a lot of Muslim women are becoming more
زما په خیال چې دا ډیر مهم وخت دی. زه ډیرې مسلمانې ښځې ګورم چې د خپل ټولنو لپاره کار کوي او خپل ترمن سلام مشورې کوي چې خپل ټولنه څنګه مخ وړاندې بوزي. دا دلته یو تاریخ هم پاتې شوی چې مسلمانانو د ټولنې او د خلکو د حقونو په تحریکونو کې ډیر فعال کردار ادا کړی دی. نو زه ویل شم چې راتلونکي 15 یا 16 کلونو کې به مسلمانې ښځې په سیاست او ټولنې په کچه ډیرې فعال شي او خپل رول به ولوبوي.
Thank you so much, Christina, for your time.
Absolutely. Absolutely. My pleasure.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه دي. تاسو د ډیوا د ټلویزیون